می تازه را به شما پیشکش کند فرشته نگاستم و تشکر از امراییتم.
در ازیت مننه کوم فرشته قدرمن اوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم. د ازادۍ رادیو یوی بلی او ساته خبرونه ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په راپورونو کې باوري چې د ملي وحدت حکومت وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوې جوړیدونکې حکومت به په افغانستان کې د سولې د بهیر له بریا سره همکاري وکړي. په یو بل راپور کې باوري چې د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې ده. قدر منوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو سرټکی اجرایه ریاست وایي هیله څرګندوي چې د اسلام آباد راتلونکی حکومت به د تروریستانو هغه خوندي مرکزونه چې پاکستان ورته برابر کړي دي له منځه یوسي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلط پیل کړ او د تحریک انصاف ګوند چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلې اکثریت څوکۍ نه دی ګټلې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوې جوړیدونکې حکومت به د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره اونۍ وویل چې حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسې یوه څه هڅې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
امیدوار هستیم که در صورت کامیابی آقای عمران خان گام های عملی برداره، برنامه های عملی دست بگیره تا تروریست ها که بسترهای لازم را پاکستان فراده از اونا قرار داده و کماکان جنگ در افغانستان ادامه داره بسترها برچیده شد.
عمران خان د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او امریکا سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلط یا تحسن پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړو د جمعې په ورځ ماپښین څلور بجې د برېټانیا سفارت مخ ته پرلط پیل کړی دی او تر نامعلومې نېټې پورې به دلته ناست وي. له دغه ځایه د برېټانیا پر ولس باندې غږ کوي چې خپل حکومت باندې فشار راوړي څو له اوسني حالت څخه لاس واخلي.
خغلی وطن دوست، برتانیا په افغانستان کې ژبنۍ او سمتی او قومي مسایلو ته په لمن وهلو تور نه کړه. خو د برتانیا سفارت رسمن د دې تور په اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته خپل درې ورځنی پرلط د سفارت ته د یو لیک په سپارلو سره پای ته ورسوه. د سولې ولسی حرکت غړو له دې مخکې د پاکستان، روسیې او امریکا د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مخې ته هم دا ډول پرلط کړی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو د خارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به پر د خارګوټي د لانجو له ختمېدو وروسته بیا پیل شي. له دې مخکې د وژل شویو پولیسو او سرتیرو د کورنیو غړو شکایت کړی و چې له کلونو ځنډ وروسته هم دوی ته نمرې نه دي ورکړل شوي. خو د والي ویان محمد عارف نوري پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه دعوه د حیاتونو په هڅو هم نه ده حل شوې. ښاغلي نوري زیاته کړه چې هر کله دا دعوه ختمه او د ملکیانو ملکیت ورڅخه بیل شي نو بیا به پر ښارګوټي کار کیږي او عملا به ویشل کیږي. راپورونه وایي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلې د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د عمران خان ګوند د ملي اسمبلې د 202 انتخابي سیټونو له جملې څخه لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. تر پرون ماښام پورې په سلو کې د نوي رایو لمخې تحریک انصاف ګوند د اکثریت یعنی د 118 څوکیو په ګټلو کې پاتې راغلی. د پاکستان د انتخاباتو چارواکي وایي د زندانی شوي پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په دې انتخاباتو کې لږ تر لږه 13 څوکۍ او د پاکستان پیپل ګوند بیا په دریم کتار کې راغلی او 43 څوکۍ یې ګټلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړي او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین وویل دی هم چمتو دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. ښاغلی پوتین پرون په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزې پر مهال وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ تلیفوني مکالمې کافي نه دي. کله چې د کتنو خبره راځي، زه پوهیږم چې ولسمشر ترامپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیوال دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره په دواړو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ترامپ سره د کتو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا ده. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړی ګڼل کیږي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا پوځي الوتکې شمالي کوریا ته سفر وکړ څو دا جسدونه په 55 بکسونو کې انتقال کړي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د مړیو د سپارلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. و باورې چې افغان حکومت وایي تمه لري د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې مرسته وکړي، خو آیا په اسلام آباد کې راتلونکی حکومت به له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟
د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کړي.
لبلخ څخه په یو راپور کې د کوچیانو د معرف او روغتیا ستونزو ته کتنه کوو، او له نورستان څخه په یو بل راپور کې مو د هغو پولیسو شکایتونه راخیستي دي چې وایي پوستو او پوځي مرکزونه یې ودانۍ نه لري. د سولې د ولسي حرکت غړو تیرونی په کابل کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مخې ته او پرون یې د برتانیا د سفارت مخې ته د اعتراض په دود پرلته وه. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا ډول حرکتونه اغیزمن ثابت دی شي؟
دا رقم برحق پاتون حتمن یو وخت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدل کېدای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پای کې به تفریحي کومیډي پروګرام د ګړې اچار او د کورنیو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز ځانګړی پروګرام کلی کور واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو هر ورځ د سهار له 10 د مازیګر تر 2 بجو اوریدلای شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان حکومت تمه خودلې ده چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې همکاري وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر چې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې ویلي حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. ګمانونه دا دي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوځ چې د افراطي وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن دی ولاړ دی. سلیم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان حکومت ته مشي چې د پاکستان نوی حکومت به په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره یاسره صادقانه همکاري وکړي. اجرائیه ریاست وایي ترورستان د یو هیواد سیاسي او پوځي ګټې هم نسي تضمینولی. د افغانستان اجرائیه ریاست دغه څرګندونې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د وروستیو خبرو په ځواب کې وکړي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان کولی سي د افغانستان د سولې او جګړې په چارو کې جدي نقش ولوبوي. موږ په وار وار اعلان کړی چې ترورستان د یوه هیواد ګټې هم نسي تضمینولی. له ترورستانو د وسیلې په توګه استفاده غلط سیاست دی. د پاکستان له نوي حکومت څخه به مو انتظار دا وي چې په بریالي ډول د افغانستان د سولې پروسې د بشپړتیا په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو په سیمه او نړۍ کې د کرارۍ شاهدان وسو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په خوایې یو لړ څرګندونو په افغانستان کې عکس العملونه پارولي و د افغانستان په وړاندې د معتدل سیاست خبره کړې ده. عمران خان د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. خو عمران خان تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا پر رواني پوځي مبارزې او په پاکستان کې پر افراطي وسلوالو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حملو انتقادونه کړي وو. تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پرلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبه پر ورځ وسول زیات سیټونه خپل کړي خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د اکثریت لپاره د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 اویا سیټونو له جملې 102 څوکیو ته اړتیا و خو د دګون لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلی دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ائتلافي حکومت د تشکیل پر سر پرون جمعه خبرې پیل کړې. تر ډیره ګومان کېږي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوز ولاړ دی چې له وخت څخه د پخواني صدر اعظم نواز شریف په لری کولو کې هم شکیل بلل سوی دی. ویل سیوی نواز شریف هڅه کوله چې د پاکستان پر سیاست د پوز دودیزه واکمني راکمه کړي.
راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي تمه لري چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مرسته وکړي. خو آیا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې راتلونکی احتمالي حکومت به له افغانستان سره د سولې د اړیکو د ښه کولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟ په دې اړه یو مرکه لرو. سالم محمد صالح زما همکار په هالند کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر زکریا پوپل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به څومره وکړی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلي اړیکې ورغوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې خو بدلون د دڅو میاشتو څخه را روان دی. افغانستان ته د پاکستانی پلاو د پوځیانو او ملکی کسانو ملکی حکومتي چارواکو تک راتګونه خورا ډیر سوي دي. د افغانستان د خوا څخه هم د ملي امنیت د شورا د مشاور په ګډون د لوړتوب پوځي او امنیتي چارواکو سفرونه ډیر سوي وو. خو هم خو د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي. د خو اته داسې یو لاف هم ویشتلې ده چې غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د منځ یوسي داسې لکه اروپا کې د شنګن هیوادونو.
بله، په پلس هم دې ترتلم چې عمران خان ویلي دی دوی به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. څومره صداقت ښکاري د په دې وینا کې؟ په داسې حال کې چې مخکې ځینې جنجالي څرګندونې کړې وې، تقریبا په افغانستان کې د جګړې ملاتړ څرګند کړی و.
په پاکستان کې خو بهرنی سیاست په ټولیز ډول د پوځیانو په لاس کې دی. په ځانګړې توګه د افغانستان سیاست کې هر ګام چې اخیستل کېږي د پوځیانو د سلام مشورې او موافقې پرته څخه ناممکنه خبره ده. د دغه مسلې په اړوند چې د امریکا سره به اړیکې شکی او د افغانستان سره به کله د منځ یوسي او تګ راتګ به ډیر کې، ما ډیر زړه ته نه لویږي. شه د امریکا سره به د دې خاطر چې د امریکا
کومه نظر ته مو ول نه لویږي، دا شی امکان لري چې دا یوازې یو شوري خبره ده.
زه اوس غواړم دا خبره توضیح کړم. د امریکا سره به د اړیکو د شکولو لپاره ظاهري یو شمېر ګامونه واخی شي. امریکایان متداوشي چې ګواکې دی غواړي چې اړیکې شکی او هغه لکه همدادي چې امریکا څخه زیاتره مرستې ته ترلاسه کی او د امریکا سره اړیکې شي، ځکه د امریکا سره اړیکې د پاکستان لپاره ډیر مهمه دي. د افغانستان سره د پولې د منځوړلو او د آزاد تګ راتګ کسي سپه یاد د حمید کرزي د واکمنۍ په وخت کې حمید کرزي او پرویز مشرف د وړاندیز کړی وو چې راسي د پولې د منځ یوسو، د پاسپورت د منځ یوسو او هر ورځ د کندهار سره کوټ سرویسونه زیور ازي د کوټ سره کندهار ته د ننګرهار سره جلال آباد سره پېښور ته د پېښور سره خو هغه وخت کې جنرال پرویز مشرف دا خبره رد کړل او وی نه منله زه هم فکر نه کوم چې فوجیان دې ته د اجازه ورکړي دا د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو ډیره په ګټه ده چې دا سیو حالات منځ راسي چې آزاد ته ګټه
وکړي په پالیسي ستاسو د دغو انتقادونو سره سره په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا تم شولې چې د عمران خان پالیسي په افغانستان په مقابل کې رغون کې وي او تر دې مخکې هم د خبره چې عمران خان دا ډول سرګندونی کړی دي
کچیر د عمران خان و خبره ته غوښتد عمران خان د خپل سیاسي فعالیت په وجود کې ډول ډول سرګندونی کړی دي دا سرګندونی کړی چې هغه د افغانستان تر په خلاف وي د افغانستان په ضرر وي او اوس چې واک تر رسیدلی دي ته به خبره ده چې باید دا سرګندونی وکړي چې هغه د عامه افکار ځان ته راجذب کړي خصوصا په نړیوال سیاست کې د پاکستان چهره ور بدل کړي عملی امکانات ما مخکیم د خبرو وکړه چې هر څه د پوز په لاس کې او پوز د دې شی اجازه نور کوي پاکستانی حکومت ته چې هغه داسې تغیرات راوړي چې هغه د پوز د نظر څخه د دوی په ګټه نه دي
تاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او یا هم مذهبي ګوندونه ولی نه دي تمنیدلي چې اکثریت سیټونه خپل کې په دغه پارلماني انتخاباته کې
ملتپال ګوندونه متاسفانه ډیر ناکام سیاست مخته وړي دي کله چې پی ټی ایم رامنځته شو پی ټی ایم د پاکستان پر پوځیانو باندې د پاکستان پر حکومت باندې جدي انتقادونه کول خو همدغه ملتپال ګوندونه و چې د پی ټی ایم په خلاف باندې یعنی د پښتون ازادي غوښتونکو مومنت په خلاف باندې څرګندونه کوي نو دوی اصلا په واقعیت کې د پښتنو په مابند کې هم خپل محبوبیت تر لاسه ورکړي او د غیر پښتنو کې خو بل هغه هم نه لري یعنی دا هغه د دوی د غلطو سیاسي فعالیتونو نتیجه ده چې خپل تر اوسه پر مخ وړي و
د سیاسي چارو کارپو او لیکوال زکریا پوپل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
په نورستان کې پولیس شکایت کوي چې اکثر مرکزونه او پوسټي ودانۍ نه لري. د نورستان پولیس چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې پراته دي وایي چې تل د دیوالونو او کوټو د نشټوالي په وجه له مشکلاتو سره مخامخ وي. روحالله انوري له دوی سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د نورستان له اکثرو ولسوالیو او امنیتي پوستو څخه ازادي راډیو ته پولیس د ودانیو او د پوستو د دیوالونو له نشټوالي شکایتونه کوي. موږ د واما ولسوالۍ او پارون ترمنځ په وتوړه کې د پولیسو ټولي ته ورغلو. دوی دوه پوستي لري چې اوی د سین ختیسته او بلې هم لویدیز لور ته پرته ده. د دواړو پولیس په سمڅو کې ژوند کوي چې مخې ته دیوال او داسې موانی وجود نه لري چې د جګړې پر مهال پولیس ترې جنگ وکړي. د همدې ټولي یو تن افسر محمد جمیل وای
او زم ډیر خراب ځای دی چې پوسیز موږ ودانې نه لري او دا تاسو شین هم دا څه باندو کې اوسه سبسو کې دی کوي وخت یې موږ
د یا ټولي قومندان عبدالقیوم هم وای چې پوستي ودانی نه لري او له عملی غنستون ز سره لا سوګری واندی.
مونږ دغه د څلورم ټوله کمانډانه چدی فقط دغه د ټوله مرکز ودانی لري او یو پوسټه بل د چیاغه ودانی لري. پوسټه زما دغه ودانی نه لري څه خپل شخصي مصارف باندې مونږ جوړ کړی د څه د خلکو باندو کې مونږ ژوند کوو.
دوی وای له کابل نه هر کال یو شمیر پلاوی راځي یوازې له دوی پوښتنی کوي شکایتونه لیکي او له ګروسته د دوی د ستونزو د ختمولو لپاره کوم اقدام نکېږي.
مرکزی حکومت هم د حکومت دي چې په کال کې درې څلور حیاتان راډیو کې درې څلور پیره او حیاتان هم دلته خالي وي تاسو سره څه کمبود دی او شیل لري او شیل نه لري هغه د سپین ورک ډکه پورته ځي او نور هغوی ته درک نه لګي.
پولیس وای دوی د نورستان په لوړو او ځنګل لرونکو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي خو د حکومت لخوا یې د ستونزو حل کولو ته توجه نه کیږي.
مشکلاتونه ولا ډېری بس دغه واوره باران کې هم مشکلاتونه ډېری همدغه دی وړي کې هم مشکلاتونه ډېری موانع مونږ ته نه راکول کیږي. خپل سنگرونه او دغه جوړو بوجه خپل خریداري کوي هغه تاسو چین دغه بوجو کې څه کمپلونه یاغو کې خاورا چې هغوی نه سنګرونه جوړو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو یا د ستونزې د کورنیو چارو وزارت ته رسولي او هغوی هم ورته په روان کال کې د څلوېښتو پوستو د جوړولو ډاډ ورکړی دی.
تقریبا یو څلوېښت پوستې موږ وزارت داخلی سره خبرې کړې دي، انشاءالله د هغې دپاره د بودیجې په انتظار کې یو او د هغې د رسېدو سره به په دغو پوستو باندې کارونه شروع شي. د دې څه کال دپاره همدغه ضرورت ورکړی دی چې څلوېښت پوستې باید جوړ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې پولیسی همیشه ستونزو سره مخ وي، کله د معاشونو او کله هم د یعشې د خرابوالي او نه رسېدو څخه شکایت کوي.
رولا انوری له کونړ د پولیسو د استوګنې د ځایونو د شکایتونو په اړه راپور راکوه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د جنگ او سولې پر هڅو مقاله لیکلې ده. د دې مطلب په یو برخه کې راغلي چې طالبان لږ تر لږه د یوې موقتې سولې په لټه کې دي. د خبرونې په لیکنه کې هم طالبان د سیمه ییزو مشرانو په ګواښلو برلاسي دي او افغان پوځیان په ډیرو برخو کې تر برید لاندې نیسي، خو دا ډله په دې نه ده توانېدلې چې د کندوز په څیر یو وړوکی ښار هم ونیسي او په خپل کنټرول کې ولري. نېشنل انټرست لیکي کله چې طالب اروپا کې سره ټولیږي، د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي پوځ لخوا ویشتل کیږي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو مشران او د منځنۍ کچې سرګروپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې په خپلو امن پټنځایونو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو لخوا او هم په ځانګړو عملیاتو کې هدف ګرځېدلې دي. د مطلب په دوام راغلي چې سره له دې هم د سکل کمکي اختر بې ساري توګه په افغانستان کې یوه هیله را پیدا کړه. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې بیا افغانستان ته د تازه دمیو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې په نیویورک، تگزاس او کلرادو کې میشت امریکایي سرتیري افغانستان او جنوبي کوریا ته استوي، خو د دغو سرتیرو شمیر لا نه دی معلوم. د امریکا د پوسټ په بیان کې راغلی چې تاریخ ثابته کړي چې امریکایي سرتیري د افغانستان له عملیاتو سره بلد دي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دا سرتیري په تیرو دوو کلونو کې په سختو تمرینو له فزیکي او ذهني پلوه د یو نوي ماموریت د پیل جوګه ګرځېدلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیري به د هغو امریکایي سرتیرو ځای ونیسي چې اوس وخت په افغانستان کې په دندو بوخت دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. د سولې ولسی حرکت تیرونی په خپلو وینو لړلی لیک د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د تیرې چهارشنبه په ورځ د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض وکړ. له دې وړاندې د دې حرکت غړو په کابل کې د امریکا او روسیې د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته هم پرلت وهلی وو او پرون د برتانیا د سفارت مخې ته ناست وو. دوی وایي چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول دي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع د چارو له کارپو ودیر ساپي سره خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دا ډول حرکتونه د سولې په برخه کې څومره اغیزمن ثابتېدای شي.
په افغانستان کې چې لسیزې شوې جګړه روانه ده، عام ولس ډېر د جنګ نه په تنګ دی. همدغه دی چې دا خودجوش حرکت را پاڅېدلی دی او ولیدل چې حکومتونو څه کولی ونه شول. حتی نړیوالې ټولنې مؤثر او فوري امنیت دلته راوستلی ونه شو، نو دوی فیصله کړې ده چې یا به پاڅېږو ځو سوله به راولو او یا اصل تباهي ده. په هر صورت کې او ځانونه بیخي په قربانۍ کې حساب کړي دي. دا رقم برحق پاڅون حتماً یا وقت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدل کېده. که نتیجه ورنکی په داخل کې هم همدغه پاڅون ایدین وزیږي، بیا نو نه دننه حکومت مخنیوی شي او نه نور څوک. دا د ملت غږ به وي. زه فکر کوم چې دا کا دوام کی او دی همدغه لاره تعقیب کی دا حتمان یو مثبت نتیجه ترسیږي.
فکر کوي چې نور خلک بم له دوی سره یو ځای سي او دا حرکت به نور هم پراخ سي؟
او څنګه چې موږ وینو چې دا د هلمند نه یا د جنوبي افغانستان نه راپاڅېدلی راغلی دی او د ډېرو ولایاتو کې دې هرکلی وشو، خلکو هم مختلف ولایاتو کې مظاهره وکړي او حتی بعضې ګروپونه د دوی لیدلو ته او دوی سره د پیوستون اعلانولو دپاره مرکز ته هم کابل ته ځانونه راورساوه او دوی سره خپل پیوستون اعلان کړ. او دا ګروپ او خوځښت ته هم پلان لري چې غیر د کابل نه غیر د دې نه چې دوی سمبولیک ډول سفارتونو مخې ته ودرېدل، یونایټ نیشن دفتر مخې ته ودرېدل، دوی ولایاتو ته هم ځي او هر ولایت کې د همغه ولسونو غوږو ته هم خپل حرکت او خپل آواز رسوي چې دا همیشه ورته لبیک ویل کېږي او استقبال سره مواجه کېږي. دې مخالفت تر اوسه پورې هېڅ چانس نه کړی او نه کوي، ولې داهیه یې برحق ده سوله غواړي.
د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته درېدل ولسمشر ته ورتګ او داسې نور خو وینو، خو آیا د سولې ولسي حرکت به پر طالبانو هم کوم اغیز ولري؟
نو ملت خو همدغه دی چې پاڅېږي، سوله دې غواړي او وایي چې وژنه مه، راځه سوله وغواړه او د دې لارې نه موږ هم درسره یو. نو ملت دغسې قوت دی، ولس دغسې قوت دی چې دې نه څوک مخه نشي ګرځولی، که طالب وي که ملا وي که بولوي وي که مسیلی حکومت وي که هر فکر باندې رهبري دي او جمعي وي، ملت ته ضرورت دی، ولس ته ضرورت دی.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر ساپای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له معارف او صحي خدماتو څخه محروم دي. د بلخ د پوهنې اداره وایي تر څو چې کوچیان په دایمي ډول په یوه سیمه کې میشت نشي، دوی ورته د زده کړې زمینه نشي برابرولی. خو د ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د کوچیانو د صحي ستونزو د حل په خاطر یې په نهو ولسوالیو کې ګرځنده روغتیایي کلینیکونه فعال کړي دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د موضوع په اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان د تعلیمي امکاناتو له نشتونه او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. په بلخ کې د کوچیانو عمومي ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلخ په نهه ولسوالیو کې کوچیان میشتي، خو له څو کلونو راهیسې ورته هیڅ ډول تعلیمي امکانات نه دي مساعد شوي او ماشومان یې ښوونځیو ته له تلو محروم شوي دي. غلام فاروق عبیدی په دې اړه وویل:
کوچیان خو په ټوله کې یوځای چې د تعلیم ستونزه لا په ځای پراته ده، لنډمهاله کورسونه لکه مونږ موضوع ورته وایي، حیاتي ورته وایي. هر کال مونږ ته یو څو کورس یې راکول، سږ کال یې هغه کورسونه مونږ ته نه دي راکول، معارف ته کوچیان ته نه دي ورته ورکول.
په عین حال کې د بلخ د پوهنې ریاست مشر صبغت الله مستقیم وایي تر هغو چې کوچیان له کوچې حالت څخه راونه وځي او په یوه ځانګړې سیمه کې میشت نشي، دوی نشي کولای کوچیانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي. ښاغلی مستقیم په دې اړه وویل: کوچیان په یوه ځای کې میشت نه دي او دا شونې نه ده، یعنی امکان نه لري چې هغوی هر ځای چې وغواړي کډه شي او موږ ورته په هغه سیمه کې ښوونځی پرانیزو. د صحي مرکزونو نشتون بله ستونزه ده چې د کوچیانو ماشومان او ښځې ورسره لاس او ګرېوان دي. هغوی په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د کوچیانو ریاست مسؤولان یا د موضوع ته د رسیدګۍ په برخه کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د کوچیانو ریاست مشر غلام فاروق عبیدی داسې وایي:
موږ پراته دي او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډېر قطع غوندې دی، هلته راتللی نه شي. یوازینی شی چې هغه صحت دغه ده برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه ده مکلف ده چې باید ټول ته رسیدګي یو شانتې وکړي، خو هغه هم نه رسوي. یو
په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست د کوچیانو څانګې مسؤول ډاکټر فهیم شریفیار وایي چې په نهه ولسوالیو کې د کوچیانو لپاره سیار روغتیایي مرکزونه فعال دي. هغه وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د عامې روغتیا ریاست 1300 کوچیانو ته د عمومي ناروغیو او ولادي نسایي په برخه کې روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. ښاغلی شریفیار په دې هکله وویل:
په
شست از مریض ما دعیمی ما از کوچی ها تداوی کردیم و برشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتی نسل و پوست نسل اجرا میشم.
در چه پا بلخ کشته کوچن تعلیمی مرکزون و اوسیح خدماتو تا دلسرسی پا برخه که لستونز سرمختی در یاد مسئله در حل پا برخه که ما وقتل در افغانستان در بشر حقونو خپلوا که میسون نظر هم لزن سره ولرو خود یاد بانسرد ویاند بلال صدقی از دیر رو تا ویل چه در بشر حقونو خپلوا که میسون در کوچن و دستونزو پاره هست دول فعالیت او سروه نه ده تر سره کرده. نه یوازه پا بلخ که کوچان ده تعلیم امکاناتو او روختیهی خدماتو لنشتون زوریگی بلکه ده شمالزون ده کوچان و ده طولنه ده معلوماتو پر اساس چه پا جوزجان سرپل و فاریاب و سمنگان که هم کوچان لورتستون زه سره مختی. مجیب رحمان حبیبزای ازیدی رادیو مزار شریف.
په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لري. په دې اړه یو راپور لرو چې د دې خپرونې په دوام کې خپریږي. همداراز د کور کلي او د ګوډې اچار اونیز پروګرامونه هم خپروو. خو دا شېبه چې د سهار 8:30 دي تاسو رابولم چې د خبرونو لنډیز واورئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوی جوړیدونکی حکومت به د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړ. د غزنی ولایت چارواکي وایي د پولیسو د ښارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به په دغه ښارګوټي د لانجو تر ختمېدو وروسته بیا پیل شي. راپورونه وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلې د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړی ګڼل کیږي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د جسدونو د سپارلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې. سپینې مڼۍ هم واشنګټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ټرمپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. سلیم محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبریالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته یې د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د ده په وینا دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کله چې د کتنو خبره راځي زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو. خو ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالې سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او که چیرې رسمي بلنه ورکړل سي دی مسکو ته په تګ کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریاب کوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شای د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د کور کلی اونیس پروگرام او ورپسې د ګړې اچار تفریحي پروگرام خبریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د نړۍ یو شمیر هیوادونه سږ کال له بې سارې ګرمۍ سره مخامخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې ده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لري. په اروپا ای هیوادونو دنمارک، ناروې، سویډن، فنلند، برتانیا او هالند کې ګرمۍ د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږ کال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوه میاشتې وسوې چې باران نه وسوي او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو څلوېښتو کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمۍ نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوې چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو څو زره کیلومتره لیرې جاپان هم سږ کال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر یو څلوېښت سانتیګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې همداراز تایید کړی چې 70 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه شوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2.5 درجې سانتیګراد پورې تودیږي، او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په تیرو څو ورځو کې مړه شول.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. د اوبو بیزای مصرف کوم ستونزې جوړوي؟
اوس اوبو راس په ورځ کینی، حتی د شکلو اوبو خلکو ته ډېر قلات ده. خطر یې د خلکو ته متوجه ده چې ډېر غټ خطر دی. جو
او څنګه د اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي؟
شو کې چې اوبو نه یعنی اوبه یو داسې نعمت د خدای دی، نو باید ډېر هغې نه ښه ګټه واخلي.
درنو اوریدونکو، اوبه د ژوند کولو او ژوندي پاتې کېدلو اساسي فکتور دی او همدارنګه د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري. افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا معضله مخ پر زیاتېدو ده. دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اسراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي، په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د کابل د حوزوی سندونو رئیس سره مرکه هم کړي. زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده. د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ شي چې زموږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه تیرونه جوړ کړي ده. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویل
که پام ورته ونسی کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
گزارش ها نشان می دهد که شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وای ل راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 9 میلیونه متر مکعب ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 2.5 میلیونه متر مکعب ده، یعنې موږ 3 میلیونه متر مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي. ښاغلی فهم زیاتوي په کلنۍ ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 60 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وای دا مهال په 60 ولایتونو کې چې شاوخوا 15 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږد مهال کې به د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او حتی په هیواد کې د نامنۍ لامل وګرځي.
خوږو اوریدونکو، اوبه نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کیږي، بلکې په ودانیزو چارو، سرک جوړونې، برېښنا بندونو، د کرنیزو ځمکو په خړوبولو، صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هېواد سطحي اوبه کابو 500 میلیارده متره مکعب په کال کې اټکل شوي دي. همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هېواد موقعیت داسې دی چې اوبه له دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سر اوبي هېواد تبدیل کړی دی. خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه له کموالي سره مخ دي. همداراز د کابل د څلورم مکروریان اوسیدونکي مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو.
اوله د تېر په وخت سره که وګورو لږې شوې دي، دا 2-3 هفتې کېږي نو څنګه پیسې نو بدوار نو خوشې کېدې سي اوبه وخت خو وخت په وخت راتلل قطع کېدل اصلا نه. اوس نو بس 9 بجې راځي سهار 5 بجو پورې هغه هم ډېرې لږې. شکر الحمدلله کې ټول تاثیر کرده دي نو هغه اوبونه کوشش کوو چې ډېر په مغه مونه چې ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیاتی نه اسراف نه کړو، ځکه ډېر اوس کورنۍ په رسانو کې ګورو چې اوبو سره ډېر مشکلات خصوصا صحي اوبو سره نه لري. نو دې خاطر باید ډېر کوشش وکړي سړی چې مغه اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده وکړي، یعنی اسراف ونشي. طبعا کله چې په مکریان سی کړه وظیفه د خوار از مګور مچ اکثر باغوانان چې دی خو سید ک مثلا مخه پاکه یا زت باز ګور نه لینونه بس خوشی دی. مثلا خصوصا خپل از مون بلاک اول منزه لار سهار دا نو چوکلو برایشی دالن چالانو ترمازګر پوره
کوم سیمه چې هی او بولری هغه سیمه لورایا سمسوره پاکه هوا او د هغې سیمه ټول موجودات تر او تازه او د روغ صحت خوندان وی. د کابل د پغمان اوسیدونکي د سر احمد وای چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې اوبه ښې دي او زیاتوي.
یاره نسبت د مخکې وختونه اوس یو څه نه څه کمې شوې دي، خو بیا هم اوبه ښه دي. د ښار نه دې خواته بیا اوبه ښه دي. والا مصرف خو د اوبو طبعا چې ډېر زیات دی، مصرف ډېر دی. اویلي پې مینځو، چمن ته پې اوبه ورکوو، موټر پې پرې مینځو. مصرف د اوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو بعضی وخت کې ماشومانو لاس کې مثلا پاتې شي، خو مقصد اوبه ما تامن ډېر مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
د ما دغه شهروندان هغه تاسې او هغه داسې ډېر باید صرفه جویي وکړي، اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنې ما خپل لیدلی دي، یعنې مونږ همسایه داسې هموغه منطقه کې یعنی اوبه ډېرې مصرفوي، د کور مخه ډېره پاشي کوي، در حال کې هلته نور خلک دي اوبه د چکلو نه لري، د نورو کورو ته هم نقص کوي او موږ ته هم اوبه نشته. بل او داسې کورونه دي چې هغه د هغې کې قطع کړي دي، د اوبازه کې قطع کړي دي، خپل کورونه او پاش کوي، بېځایه بېځایه مصرفي. ما خواهش همدا ده چې دا بېځایه مصرف د دوی مخه ونیسي، یعنی خپل په اندازه باندې ډېر په دقت باندې مصرف کړي، انشاءالله مشکل نور نشته.
د اسلام له نظره د اوبو اسراف څنګه موضوع ده؟ دیني عالم نورالحق څخه به یې واورو.
فیتدا خپل وای تاسو خوراک وکئ، چشاک وکئ، استعمال وکئ، د یو شي مقصد اسراف مه پکښې کوئ. حتی که د یو لوی بحر پر غاړه باندې په اوداسه کې دام اسراف سره دغه درو د پو باندې اضافه تر ګناه لري، ځکه چې سړی په دې کې اخوان یعنی ورور د شیطان مسما کېږي. نو اسراف خو بیخي ښه شی نه بیا بالخصوص په اوس کې چې دا په کابل کې اوبه بیخي ښه چې سر ته رسېدلي دي، چې یو نوکی اوبه بیخي تر هر چې و انسانانو ته امنیت لري. نو په لحاظه هر هغه ورونه هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا یې مثلا کاروبار یې سره جوړي، د دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي، نه کوي چې بیخي د غره پر غاړه باندې یې بیخي ګناه لري.
قدرمن اوریدونکو، دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړې، د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خو د چمن ته رخېږم، ما د ګل زمان مې نوم ده. چې اوبه نه وي کنه خو خامخا مال هم وږی ده هم تږی ده، هېڅ هم نشته. د واښه ماخه خو هېڅ هم نشته، د چې زموږ مالدارۍ ته چې شی وایي کنه ډېر خوشکت سره مخه دي. څه کال یې د کوچیانو تباهي وسله ده.
زه عصمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سږ کال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده، نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم، کابل د قلعه زمان خان اوسېدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوا نه اوبه اوس ډېرې کمې شوې ده او خلک چې دي ډېر د ستونزې سره مخامخ. صفا اوبه نه پیدا کېږي، اوبه یې ډېر تروې دي، پیسو یې اخلي، ډېر لږ ځای نه راوړو چې موږ استفاده کوو.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو.
سب په پیل کې کدا راته وای چې څومره منابع د اوبو مونږ البته په ټول افغانستان کې لرو؟
په ټول افغانستان کې مونږ تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنه یا لاندې اوبو د ځمکو لاندې اوبو ده. دا دوه منبع ده چې ټولو ماته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبو ده 13 میلیارد د ځمکنه اوبو ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشال افغانستان لري.
رئیس په دې روسي کې داس راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې اوبه کمی شوي دي، خصوصا د څښاکو اوبه. لاملونه ویلتونه څه دي چې دغه اوبه کم شوي دي؟
ویلتونه مخکې جمع ویل یو خو د کلایمت چینج یا تغیرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټولو نړۍ کې ده او افغانستان جز د نړۍ ده، دلته هم کم شوي ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتېږي ورځ په ورځ او نور استفاده زیاتېږي. دا دوه ډېر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوی ده او که په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده؟
نه، په ټولو ولایتو کې. کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لحاظ زیاته، ډیره زیاته شوې ده. په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایه ته وګورئ په ځینو ولایتونو کې مخکې یو کس و یو کورنۍ، اوس دغه څو زوی دي او یا بیل کورونه ده. دا خپل خی چې مونږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتېږي.
د اوبو انرژي وزارت څه پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازل سره کم شي؟
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم اوبه چې اوس لرو چې د دې په زیربنایي پروژو کې کار ونکو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نکو او به مهاره ونکو، دا مشکل نور هم زیاتېږي. وزارت انرژي اوب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې، په هر ولایت کې بیل پلانونه لري. کولای شم چې ایواز کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو شاتو بند چلندر منطقه کې جوړیږي، شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنشیر یا پنشیر سین کې ده، سالنګ سین کې ده. دا ټول پلانونه په همدې حوزه کې دي او ګمبيري په جلال آباد کې ده. فرض کوم دغه په نیمروز کې کمال خان بند چې هغه ډیر مهمه ده په افغانستان کې، همداسې په شمال کې مونږ د المار بند لرو، دهن دره بند لرو، دری عبدالله بند لرو، آبی کلی په سمنګان کې. دا ټول پلانونه ده زین چې تحت کار پروژه دی او زین په پلانونه کې شامل دی. وزارت انرژي اب تصمیم لري چې دا پروژه تکمیل کی ان شاء الله. په دې تکمیل دود په دې پروژه کې ان شاء الله د مونږ او تاسو سم مشکلات علیږي.
رئیس په دغه بلاکو کې هم دغه خلک د دغه وبود کمال سره مخامخ دي، خصوصا د څو په دریم منزل په څلورم منزل په پنځم په شپږم منزل کې ژوند کوي. څنګه دغه منزل ته به د حل لارې څه وي؟
دا د مشکل په ټول بلاکونه کې ده، خو یوازې په مکریان کې چې زه خبرې ما او شهروالۍ محترم تصمیم او پلان لري او تقریبا تکمیل شوی امده دوه سګانې اوس کندلې دي، کېدای شي چې هغه د صرف د مکریانونو مشکل حل کړي. نور بلاکونه نور مشکلات ده، باید خلک ریاست افغانستان ته مراجعه وکړي او دوی تحت فشار لاندې ونیسي چې د هغوی نورو ته ان شاء الله آمادګي ونیسي او تاسو په دغه کې مشکلات رای حل جستجو کړي.
ډېره مننه کوم. څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څنګه له اوبو نه ګټه پورته کړي؟
مو اساسي مشکل هم دا ده، څومره چې اوبه مونږ لرو تر هغه وخته پورې چې د دې اوبه استفاده مؤثر استفاده نکو او بیرویه داسې استفاده چې وسره روان دي همداسې بیرویه استفاده وکړو مشکل نور هم پیښیږي. خلک مسؤلیت لري چې همدې اوبه چې اوس په لاس کې لرو د ښه ګټه او ښه استفاده وکړو ان شاء الله مشکل حلیږي.
مننه.
سلامت.
بله خوګوردونکو، دا و د دې ونې د کور کلی خبرونه. تر بیا خې چاره د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول د بهر قوي توربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟ ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم، نو مونږ ان له وړکتوب غلی یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیس یا باغ ته وړو او میوه را پټوو. دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلاو غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولی شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله، ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب، اجازه ده؟
او راځه.
صاحب، رامې اوس رازه.
رئیس صاحب، سلام علیکم.
خدای دې خیر کړی، لکه چې رئیس صاحب په لیدو لیواله شو. رئیس صاحب،
او خیم خیم،
نو څنګه دې داسې وخندل؟
وای وای، دې ته خندا راغله چې دومره کمزور یې وړکی غل او دومره غټه غلا.
اوس د زلفو له قدر او قیمت هم خبر شي.
لواده مخکي
گرانی،
ستا د زلف خوشبوی می هر سهار له خوبه پاسوی زکه چې ته د موږ د کور له خوا سره خوانځي ته ځې.
ګرانه دومره دې زما زلفې خوښي دي؟
هو ستا د زلفو یو تار به په ټوله دنیا ورنکم. ستا د زلفو په دام کې نښتی یم خو ډیر خوشحاله یم، او لکه په دام کې نښتې مرغۍ هیڅکله هم د ځان خلاصولو هڅه نه کوم. ګرانې اجازه ده چې دا زلفې دې لږ لمس او بوی کړم، په مخې راخورې کړم.
هیله کوم ګرانه، وېښتان مې تویږي، کوم یو به دې په خوله کې ولویږي؟
داسې مه وایه ګرانې، کاشکې لس دانې ولویږي. زه دومره تالی نه لرم چې وېښتان دې ما په خوله کې ولویږي.
لواده وروسته
لاسونه دې ومینځل؟
هو لږ ژر کوه چې ډیر وږیم.
ښه دغه دی، بشقاب مې په لاس کې دی. ها در وایخله،
څه شی دې پاخه کړي دي؟
تور بانجان دي ګرانه، د تا خوښېدل ځکه مې درته پاخه کړل.
مننه، سمه ده، لږ اوبه هم راوړه.
ښه صحیح ده.
دا څومره خوندور بانجان دي. او دا ویښته، دا ویښته دلته څه کوي؟ دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویښته راخیږي. غوټۍ و غوټۍ،
څه وایې؟
ته دې ویښته ته وګوره، خې پیژنم چې دې تا ویښته دی. اوف
اوهو، ویښتان مې تویږي، کوم یو به پکې غورځېدلی وي.
غورځېدلی به وي؟ ها لعنتي په دا لعنتي ویښتانو، که مې بیا په کتخ کې ویښته ولیده سر دې پاک در باندې خریم.
هغه ورځې دې در په یاد کا چې صفتونه به دې کول، او ویل به دې چې د زلفو په خوشبویي دې راویښېږم.
ډېره غږېږم، هغه وخت زلفې وې زلفان و، خو اوس ویښتان دي ویښتان.
که پخوا به چې ګندنه په خره بار په کوڅو کې خرڅېدله، اوس دغسې مستریان هم په کوڅو ګرځي او د خلکو ماشینونه جوړوي لکه داسې.
ماشینونه راوړی، ماشینونه جوړو، د خاتې ماشینونه جوړو، هله په ضمانت جوړو، ماشینونه جوړو، د خاتې ماشینونه جوړو، الله زر کوي راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړو، په ضمانت یې جوړو، ماشینونه جوړ کړئ، د خیاطي ماشینونه جوړو.
وا وروره، په څو یې جوړی؟
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی، بیا درته وایم چې په څو یې جوړوم.
ترش کوي،
ته یو ځل راوړه چې وی خو یې ګورم. کنه
ښه ده. کاکا ماشین په څو جوړوي؟
څه شی وران دی؟
ګرځي نه،
یو ځل یې راوړه چې وی ګورم.
سم یې جوړوي؟
نو څه ناسامې جوړوم، دا دېرش کاله کېږي چې همدا مې کار دی.
نو ودرې چې ماشین راوړم.
زه ورشه، راوړه زر کوه.
دغه دی وګوره.
اوهو، دا څومره چټل دی، ته دې ګردونو ته وګوره، پکې ورک دی. لږ خاورې خو به دې ترې څنډلې وې. کنه
چې خاورې زه وڅنډم، بیا ته څه کار کوې؟ ابل ځله مستري راته پاکه او تیلې ورکړل.
خورې څه به ووایم، نو خدای مو ژوندي لره چې زمونږ کار درسره جوړ دی، کنه اوس به مونږ څه کول؟
رښتیا وایې، خیر سي چې هغه قانې خوې. نو په څو یې جوړې؟
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم.
ښه خو چې سمې جوړ کې.
زه بې غمه اوسه،
زه بېرته زر راځم.
چې راتلې لږ چای واګې هم درسره راوړه، د سهار چای مې نه دی څکلی.
ښه
چې اوس یې کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي. ماشینونه راوړه، ماشینونه جوړو، د خیاطي ماشینونه جوړو، هله په ضمانت جوړو، ماشینونه جوړو، د خیاطي ماشینونه جوړو، هله زر کوي راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړو.
وا ماما، ته خبرونه راغلی وي او د دې کوڅې ټول ماشینونه دې جوړ کړل، نو نن بیا څنګه راغلی؟
جلی ته نه پوهېږې، ځینې ښځې د پلارګنۍ کره تللې وي، که هغوی راغلي وي، او بل که پرون لغ شوي ماشینونه بیرته خراب شوي.
کوم لغ شوي؟ هغه څه قسم دي؟
ته نه پوهېږې، لا وړه یې.
وه وروره، هغه ماشین دی چې پرون جوړ که، خو به خې ټوپ اچوي.
لکه چې لقۍ کار ورکړی. خو راوړه چې جوړې کړم، بې احتیاطي ورسره کوئ.
پیسې خو به نه اخلې.
نو سره میاشتې رالیږلی یم چې پیسې به نه اخلم، که څنګه؟
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی.
همدغه یو تومت پاتې و، دام هم راباندې وکړ.
اوس مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو.
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم.
مدیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مدیر صاحب اورې؟
غږ دې نه راځي.
اورې مدیر صاحب؟
نه نه غږ دې نه راځي.
اورې؟
نه نه غږ دې سم نه راځي.
مدیر صاحب ماش راغلی. ماش راغلی کې اخلي
درځم.
مدیر صاحب
څه وایې؟
ما ویل که یو رخصت راکي.
څه وایې؟ نه 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 اورم. الو الو
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.